द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे رانه ویدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شورو ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 11 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپک په کابل کې دی 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې شوې دی د وایس اف امریکا دی ریډیو د دې یو سات خبری خبرونه قربانی او وګم جالوان
او زیم بختور شه
او لاول هم تاسو په امرا ګرځو مهمو خبرونو ساتکو ته
پرون په افغانستان کې په یو ورځ کې د ترهګرو په حملو کې په کابل لشکرګاه او قندهار کې د مړو شمیر نږدې 50 ته رسیدلې د قندهار په حمله کې د عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان هم وژل شوی دي
ښاغلی اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کندهار او کابل د پرونی ورځو بریدونو په سختو ټکو سره غندلی او ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د خلکو د دښمنانو په لارښوونه وحشت خپور کړی
افغان پولیس ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمو سیاسي فایلینو او طالب علمانو په فاتا کې د انګریز د وخت تور قانون ختمولو او د سیمې په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره لاریون وستې دي
د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت د تورونو ترڅنګ نن نوی منتخب صدر ډانلډ ترامپ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوي او هم د دغو تورونو په اړه به د نوی نومول شوي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه هم نن د سینټ غړي پوښتنه کوي
او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو سات خبری خپرونه کې ستاسو لپاره لرو موږ سره ملګری اوسئ لاول هم تاسو ته وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره
په پرونی ترهګر حملو کې په افغانستان کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي د افغانستان پایتخت کابل کې تر سره شوي بمی چاودنو کې د وژل شوي کسانو شمیره 30 ته رسیدلې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه حمله غندلی دي او دای د انسانانو په ضد درانه جرمونه بللي او غواخي کړي دغه بریدونو زموار پټ نشي پاتې کېده دغه حمله زمواري طالبانو په سر اخیسته و بلخوا په قندهار کې شبي بمی چاودنه کې د عرب اماراتو 15 سفارتکار وجل شوي په دغه حمله کې یو لس کسان وجل شوي چې اکثریت پکې د افغان حکومتي چارواکو په جوبل شو کې ایالتی گورنر همایون عزیزی او کابل کې د عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی هم شامل وو طالبانو دغه حمله نه انکار کړی او ویلي دغه چاودنه د حکومت نور مخالفینو کړی و
د قبایلی سیمو سیاسي فایلینو او د ټولنیز کارکونکو لخوا د قبایلی علاقو اصلاحاتو عمل د زند کارکولو پر ضد ستره مظاهره پیل شوې دي په دې لړ کې د فاتا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند دی ریډیو ته ویلي جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په ورستیو کې قبایلی علاقو کې احتجاجي مظاهره پیل کړې دي او فاتا د خیبر پختونخوا په صوبه کې شاملولو مخالفت کړی کوم چې د اصلاحاتو په عمل کې د خند جوړولو برابر دی بیا د انساني حقوقو لپاره کارکونکي زر علي افریدی وایي چې په قبایلی سیمو کې نږدې 2 کروڑ خلکو هیڅ حقونه نشته څېړونکو تر مخه په قبایلی سیمو کې د بند امنیتي غټه وجه د هغه ځای خلکو باندې لاګو د اف سی آر تور قانون دی او دې سره به تراګري نور هم وده مومي
په پاکستان کې د مدني ټولنو د فعالینو په زور د ورکولو لړۍ روانه ده او رپورټونه وایي د پروفیسر سلمان حیدر نه ورستو اسلام آباد کې یو بل سماجی کارکون سمر عباس بې درکه شوی دی مخالف سیاسي ډلې او د سماجی ټولنو فعالین د دغه واقعاتو ذمہوار د پاکستان استخباراتي ادارې بلي داخله وزیر چودري نثار علي خان ویلي د بې درکه کسانو د معلومولو لپاره مرکزی حکومت د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دی نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال
ډان روسپانه د سمر عباس د یو نږدې ملګري د خولې وایي چې سمر عباس د خپل کاروباري مصروفیت په سلسله کې اسلام آباد ته راغلی و دا په داسې حال چې د مدني ټولنې یو فعال غړی او پایتخت فاطمه جنا پوهنتون استاد سلمان حیدر او درې نور سماجي کارکنانو بې درکه کېدلو په سر ټول ملک کې سخت غبرګون پلیدو کې راځي اسلام آباد کې شوې مظاهرې ته خپل وینا کې سماجی کارکنانو او مخالفو ګوندونو سیاستمدارانو د مدني ټولنې د فعالینو بې درکه کېدلو پړه په استخباراتي ادارو واچولې ده ډیو ریډیو سره خبرو کې په دغه مظاهره کې شریک د عوامي نشتل پارټۍ یو مرکزی لیډر افراسیاب خټک وایي
مګر دا اوس په کومه طریقې سره د سوشل میډیا باندې خبرې کوي د هغې خلاف چې کومه کاروي شروع شوې ده دا خو هیڅ قانون سره سم نه ده. د دې خبرې شواهد شته چې دا خلک چې کوم دلته په اصطلاح ورک شوي دي یا تړي تم شوي دي، غیب شوي دي، نو دا خو وایي چې د سرکاري ادارو لخوا نه اوچت کړی شوي دي. او سرکاري ادارو د دې خبرې تردید نه دی کړی. وزیر داخلان پارلیمنت کې داسې ندی ویلي چې د نوي جګړې خو هغه ویلي چې حکومت کوشش کوي چې داخله را پیدا کړي.
تیر ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار سینټ ته ویلو چې مرکزی حکومت د بے درکه شوی سماجی کارکنانو د لټون لپاره د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د امریکې منتخب صدر ډونالد ټرمپ لخوا سېنټر جف سیشنز د تر ټولو لوی سرکاري وکیل د عہدې لپاره نامزد کړی شوی دی، خو دی به د خپلې نامزدګۍ د سېنټ لخوا د تصدیق کېدو لپاره نن په دویمه ورځ هم سېنټ ته وړاندې کیږي. د نهې پر ورځ د سېنټ پر وړاندې تر اتو ګوینټو پورې د پیش کېدو په موقع سېنټر جف سیشنز تیرو وختونو کې د نسلي بیلتون د بیانونو ورکولو تورونه رد کړل. سینټ دیش کالر وانې هم په دې تورونو د خاغلی جف د وفاقي جج د عہدې لپاره د هغه نامزدګي نامنظور کړو. نور تفصیل لري مجاهد جواد په دې تفصیلي رپورت کې.
ټاکل شوې ده نن به د متحده ایالاتو د نوي ټاکل شوې ولسمشر لخوا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کاندید ریکس ټیلرسن په سنا کې د تایید په اړه جوړې شوې غونډې ته له روسیې سره پر اړیکو خبرې وکړې. د ټرمپ د ټیم لخوا په وی خبرې شوې لامې کې راغلي دي چې تمدا ټیلرسن به د سنا د بهرنی وړیکو کمیټې ته ووایي چې د روسیې د بیا راپورته کېدو په اړه د ناټو اندېښنې سمې دي. اعلامیا وړاندې لیکي چې باید له روسیې سره د هغې د موخو په اړه سپینې خبرې وشي او بیا دغو خبرو ته په کتو سره متحده ایالات خپل دریځ روښانه کړي. ټیلرسن په دې وروستیو کې د تیلو د ستر شرکت اکسان مشري پرېښوده، چیرې چې د له څلورو لسیزو زیات کار کړی و. له روسیې سره د تیلو په برخه کې د هغه ستر قراردادونه ښایي په سنا کې د هغه د تایید چارې یو څه پیچلې کړي، ځکه ګڼو وکیلانو لا د مخه ویلي و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه د نږدې اړیکو په اړه اندېښنه لري. تر دې مخکې تیره ورځ په سنا کې جف سیشن، څوک چې د لوی څارنوال څوکۍ ته نومول شوی، خبرې وکړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکای منتخب صدر ډونالد ټرمپ نن خپل لومړی خبری کانفرنس کوي. دا به تیرو شپږو میاشتو کې د نوموړي ټرمپ لومړی خبری کانفرنس وي. قدر منو اوریدونکو، زمونږ خبری خبرونه لا روانه ده، تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. امکان دی چې نوموړی ټرمپ نه به په دغه خبری کانفرنس کې د امریکایي استخباراتي ادارو لخوا پر وروسته لګول شوي هغه تورونو پوښتنې هم کیږي چې وایي په امریکا کې شوي وروستۍ صدارتي انتخاباتو کې روس مداخلت کړی دی. په امریکا کې اکثره صدران د صدارتي څوکۍ د ګټلو سمدستي پس خبری کانفرنسونه کوي، ولې نوموړی ټرمپ په ټویټر خپل واړه واړه بیانونه خو جاري کول، خو لا تر دې دمه یې کم رسمی خبری کانفرنس نه دی کړی چې د خبریالانو د پوښتنو نیغ په نیغه ځوابونه ورکړي.
د امریکای منتخب صدر ډونالد ټرمپ په ټویټر خپل یو پیغام کې دا دعوه دروغ بللې ده چې روس غني د بدنامولو لپاره معلومات جمع کړي دي. د منتخب صدر ډونالد ټرمپ وکیل مایکل کوهن خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکای د مخبري د چارواکو لخوا تیار کړی شوی دستاویز کې لګیدلی دا تورونه دروغ دي چې د خاغلی ټرمپ انتخابي چارواکو غني د روس د مخبري د ادارو سره پټه ملګرتیا کړې وه. د روس د صدر ویان د دیمیټری پاسکوف هم نن خپل یو بیان کې د خاغلی ټرمپ د بدنامولو لپاره د معلوماتو راغونډولو تورونه رد کړي دي. دا تورونه د روس او د امریکای د تعلقاتو خرابولو یو هڅه بللې. او د نهې پر ورځ د امریکا سینټ کې په نومبر کې په امریکا انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په تورونو کې دوه ګوندیزه قانون وړاندې شوی چې په روس باندې د زیاتو بندیزونو ملاتړ کوي. د دغه قانون سلر وړاندې کوونکي ډیموکرات ګوند سره بن کارډن وی چې کله پرل هاربر کې زموږ ملک باندې حمله وشوه او بیا نه یو لسم تراګره حمله، نو موږ داسې ګامونه واغستل چې د حمله کوونکو پر ضد او د نورو داسې بریدونو او د حملو مخنیوي لپاره داسې عمل ډیر ضرور دی چې قوي ګامونه واخلو چې دا واضح کړي چې امریکا پر ضد داسې کاروایی سره ډیر سخت نتایج تړلی دي او زموږ قانون هم دغې لړکې کار کوي. بیا هم د دغې قانون مرستیالانو کې سینیټر جان مکین او لنزی ګراهم شامل دي چې د ریپبلیکن ګوند سیاست مداران دي.
امریکای صدر براک اوباما ولس ته په خپل اخیری وینا کې ویلي په خپل اته کال حکومت کې په امریکا کې د امنیت، روزګار او صحت په مت کې لوی کارونه کړی دي. په شیکاګو کې په زرګونو امریکایانو ته نوموړي وویل د خپل انتخابي مهم په وخت یې چې د ولس سره کومې وعدې کړې وي په هغې کې اکثره پوره کړي دي. نوموړي وویل په تیرو اتو کالو کې ترهګر کمزوري کړي، د القاعده مشر اسامه بن لادن یې له منځه وړی او دا چې په دغه موده کې ترهګر په امریکا کې په لوی ترهګرۍ کې نه دي بریالي شوي. نوموړي وویل د بېروزګارۍ کچه ډېره کمه شوې او د صحت بیمه یې د امریکې په تاریخ کې تر ټولو زیاتو خلکو ته رسولې ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپني غوري. قدرمنو اوریدونکو پرون په افغانستان کې په یو ورځ کې یو شمیر ترهګر حمله په کابل، لشکرګه او قندهار کې تر سره شوې چې پکې د مړو شمیره شپېتو تر رسیدلې ده. د قندهار په دغه حمله کې د عرب اماراتو چارواکي وایي چې د دوی پکې 15 سفارتکار هم وژل شوي دي. طالبانو د دغه نورو حملو ذمہواری خو اخیستی، ولې د دغه قندهار د حمله چې د عرب اماراتو او دغه سفارتکاران پکې وجل شوی د دغه ذمہواری قبلولو نه انکار کړی دی. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال د افغانستان نه حقمل روان.
افغان چرواکی وای تیر مخام د کندهار دی ولی په ملمستون کې په څوکیو کې د ځای پر ځای شوی چاو د دون کو ټوکو د چودنې له عمله د کندهار مرستیال ولی عبدالعلی شمسی دی ولایت د بهرنۍ اړیکو د دفتر رئیس شاه احمد سیدی په ګډون یو لستنه وجل شوی او دی ولی ډاکټر همایون عزیزی او په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفیر جمال کوبی په شمول څوار لستنه ټپین شوی دی. بلخوا دی ترلاسه شوی رپورټونو لمخې متحده عربی اماراتو د کندهار په پرونی 14 کې د خپل 15 ډیپلوماټانو وجل کې دل منلی، خو افغان چرواکو په یو لس وجل شوی کسانو کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټانو د وجل کې دوه خبر نه ردوي، خو وای وجل شوی کسان سوزیدلی او هویت تر اوسه په بشپړ توګه نه دی ثابت شوی. تیر مخام د کندهار له 14 وړاندې نږدې 4 بجې د افغانستان پلازمینې کابل هم د دوو غبرګو خونړیو بریدونو شاهد و. د موټر بم 14 سره سم دوهمه حمله د ځنمرګي برید و چې 13 ورځ مازدیګر 4 بجې د پارلمان ودنۍ څخه د 1 کیلومتر په واټن د درلمان په عمومي سړک ترسره شوې. په دغه غبرګو حملو کې چې د امریکن پانتون او د پارلماني د وکیلانو دفترونو ودنۍ ترمنځ د افغانستان د پارلمان ته په غځېدلې عمومي سړک ترسره شوې، د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا 15 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی په کابل کې د دوو حملو د تلفاتو په اړه داسې وویل. دی وای هغه ورستی معلومات چې موږ ترلاسه کړي د هغې په بنسټ په دغو پیښو کې زموږ 15 هیوادوال شهیدان او 8 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د هیواد کورنیو چارو وزارت د درلمان په سړک د پارلمان ودنۍ ته نږدې د موټر بم له 14 وروسته چې یو شمېر کسان د مرستې لپاره راغون شوي وو، یو تن ځنمرګي برید کوونکي هم په ځان پورې تړلي 14 توکو ته 14 ورکړه. د دې وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي په دې پیښو کې د 4 ښځو او 4 پولیسو په ګډون 24 تنه ولسي وګړي وژل شوي او د پولیسو د 8 امنیتي حوزې د مرستیال او د 3 پولیسو په شمول 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د هیواد پلازمینې کابل او کندهار سربیره 13 ورځ د افغانستان جنوبي هلمند ولایت مرکز لښکرګاه هم د ځنمرګي برید او ناکرریو شاهده وه. تیر ورځ له غرمې مخکې د هلمند ولایت مرکز د دویمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یو تن قومي مشر ملک خدای داد په کور په ځنمرګي برید کې وطن وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي وو. بلخوا د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د افغان ولس د وژنې عاملان د افغانستان په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کیدلی. ښاغلی اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کندهار او کابل د پرونی ورځو بریدونو په سختو ټکو سره غندلی او ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د خلکو د دښمنانو په لارښوونه وحشت خپور کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر هیوادوال یې په وینو رنګ کړل. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کویت، بحرین، ترکیې او پاکستان په افغانستان کې د تېرې ورځې بریدونه غندلې او له ترهګرۍ سره یې د ګډې مبارزې په چارو کې د خپلو هیوادونو د همکاریو د دوام ژمنه کړې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
اوسم پرونه د افغانستان په کندهار، کابل او بیا د هلمند لشکرګاه کې بمی چاودنو وروسته په خپل رد عمل کې د افغانستان پارلماني غړو د غبرید په سختو ټکو کې غندلې دی. ویلي دي چې داسې بریدونه د عام اولس د اساسي او بنیادي حقونو پر ضد یو لوی ګزار دی او دغه تراګر په اصل کې د اولس دښمنان دي. نور تفصیل لري حکمل روان د دوی سره په دې خبرو کې.
ابراهیم ایوبی هم د کندهار د خلکو استازی په ولسي جرګه کې. متاسفانه چې پرون ورځ د افغانستان د ملت او د افغانستان د خلکو دپاره ډېره خونړۍ ورځ وه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو د امن، د سولې، د امن دښمنانو یو وار بیا ډېر سخت، شدید او کرجوړن عمل ترسره کړي چې د دې عمل په نتیجه کې په کابل کې د 50 څخه زیات افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي او د اویا په شاوخوا کې افغانان زخمیان دي. او دا رقم په هلمند او په کندهار کې هم د افغانستان د خلکو دښمنانو په ډېر مکارانه عمل سره د افغانستان د خلکو پر میلمنو باندې چې د کونډې او یتیمانو د بېوزلو سره خصوصا د یتیمانو دپاره د یو یتیم خانې د جوړېدلو دپاره کندهار ته کړلي وه او د کندهار ولایت کې یې په هغو باندې داسې یو وحشانه حمله وکړه چې په دې کې متاسفانه د کندهار د ولایت مقام معاون شمسي صاحب هم په شهادت ورسېدی او جوزجان د خلکو استازی باز محمد جوزجانی او سناتور صاحب ته هم په شهادت ورسېد. همدا رقم د اماراتو 15 ډیپلوماټان ته شهادت رسېدلی دي او یما قریشي چې زموږ ډېر ځوان تکړه او باستعداده ډیپلوماټو ته هم په شهادت رسېدلی دي. نو دا د افغانستان د خلکو دښمنان، د افغانستان د امن دښمنان متاسفانه چې اوس بیا پخوا داسې وه چې زیات د پاکستان پر طرف باندې د افغانستان د خلکو زیات فوکس هم د پاکستان پر باندې و چې پاکستان ایسای په دغه رقم پیښو کې لاس لري. د کابل پیښه چې هغه بیا هم د پخوا په شان تروشتي شبکې، طالبان او کاني شبکې د دې مسؤلیت په غاړه اخیستې دي او د کندهار د پیښې تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بدبختي دا ده چې د افغانستان ملت حکومت طرف ګرځېدلی دي او د افغانستان شاوخوا همسایګان ټوله د افغانستان د موجوده حکومت څخه چې کوم ویرې لري، نو اوس په افغانستان کې چې حمله کېږي او د دې حملې لوري معلومېدان به ډېر مشکل وي.
هلمند، کندهار او کابل شهیدانو ته جنت فردوس غواړم او زخمیان
مشرانو ته عاجل شفا غواړم. نظریات خو ډیر دي لیکن ډیره دردونکي پیښې وې درې واړه، خصوصا د کابل او د کندهار پیښه چې ډیر زیات دي. مونږ مشران او تنکي ځوانان او د مونږ د دارالانشا کارمندان چې مونږ سره به هره ورځ اوږه په اوږه به د خلکو د خدمت لپاره راسره کار کولو، نو ډیره دردونکي پیښه وه او په سختو ټکې غنده وه. لیکن راځو په دې چې داسې پیښې ولې په کابل کې خصوصا په داخرو کې ولسی جرګې او د سناتورانو باندې حملې چې کېږي په کابل کې په عامو وګړو، دغسې حکومتي یا پارلماني ودانیو باندې حملې چې کېږي، دا درسته چې دا دښمن ده، د جنګ د منطقې جنګ ده، استخباراتو جنګ ده، دا ورسره منو زمونږ ولسمشر ته. لیکن دا ورسره نه منو چې ته کشف لرې، استخبارات لرې، نور ادارات لرې او امنیتي ملي لرې، دغه ټول ادارې چې د تا دي، دا د دې لپاره نه دي چې هره ورځ په کابل کې انتحار او انفجار وشي. متاسفانه د مونږ کشفي استخباراتي او امنیتي ادارې چې دي په کابل کې، په خصوص په کابل کې، ډېرې زیاتې ضعیفې دي او ډېرې زیاتې زړې شوي دي. تاسو وګورئ، ما نن په تالار کښې وویل، یو ځوان په روزګار کې دوه کاله درې کاله کېږي په مارجه کې جنګېږي دښمن سره، تر اوسه پورې خپل فامیل نه ده لیدلی. لیکن په کابل کې ټول امنیتي چارواکي او نور منصوبین دا په فرمایشونو په واسطو باندې مقرریږي، او په کابل کښې شپه ورځ پراته دي په زیرو موټرو کښې دوی ګرځي، خپل دوی او اولادونه یې په خارج کښې په ماستریانو او په عیشو نوش باندې شپې ورځې سبا کوي. نو د مونږ تقاضا د حکومت نه دا ده چې دوی باید دوراني سیستم رامنځته کړي، د کابل هغه وده استخباراتي ادارې او هغه وده رهبري ستاسو چې څوک دي، هغوی د کابل نه تبدیل کړي، ویلېږي اروزګان جنګ ته، د اروزګان زمریان دې راولي کابل ته. او زمونږ د داسې غفلت د لاسه چې زمونږ امنیتي چارواکي بار بار دا غفلت کوي.
درمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په افغانستان کې په بدامنۍ چې دغه کمی پیښې زیاتې شوي دي، ورځ په ورځ دغه ډول خونړۍ پیښې کېږي. په دې باندې څېړنه اخلو د ډیوه ریډیو خبریال پیر زبیر شاه صاحب نه. ستړی مه شئ پیر زبیر شاه صاحب. پیر صاحب، په افغانستان کې تیره ورځ په یو ورځ کې په دریو ښارونو کې خونړۍ حملې وشولې چې شپېتو پورې کسان پکې وجل شو. څه پیغام ورکوي دغه زیاتېدونکې بدامنۍ په افغانستان کې؟
نو دې نه خو دې داسې ښکاري چې څنګه تاسو وویل چې بدامنۍ زیاته شوې ده کابل کې، هلمند کې، بیا کندهار کې، بیا داسې ځکه لکه کندهار والا حمله چې مونږ ګورو، بیا خو ډېره غټه حمله وه دې کې، او داسې ځکه وشوه چې سر ته سیکیورټي ډېره زیاته په کار وه او خامخا سیکیورټي هم زیات وه. هغه باوجود هلته چې کوم دي ترهلګر ورسېدل، او هغه ګیسټ هاوس کې چې سر ته متحده عرب اماراتو ډیپلوماټان سفارتکاران هم په کښې هلته وو په میټینګ کې او په هغه کښې، نو دې نه دا ښکاري چې دا کوم جنګ دی دا لا ختم شوی نه دی، دا بلکې زیاتېږي. او ترهلګرۍ چې کومه واقع ده، دا خالي عام خلکو پورې نه ده محدود، بلکې هغه خلک چې خپل ځان محفوظ ګڼي او په ډېر امنیت صورت حال کښې اوسېږي، هغوی هم محفوظه نه دي. نو دې اندازه دا ده چې په کوم ترهلګر ګروپونه دي هغه اوس هم مضبوط دي، هغوی ملاتړ کولو والا اوس هم موجود دي، او هغوی چې سرته هم غواړي که هغه کابل کښې وي، که هغه کندهار کښې وي، که هلمند کښې وي، هغوی ځان رسوي او ښه ټارګېټډ کلینګ کوي او ښه په پلانینګ سره. نو دا ډېر غټ کوم دا حملې کېږي لګیا دي، دا داسې عام حملې نه دي، دې پاره ډېر پلانینګ په کار دي، دې پاره کسان په کار دي په موقع چې هغوی دا ډایرکټ کوي. نو دې مطلب دا دی چې دا خلک ډېر دننه تللي دي، د ادارو کښې دننه دي، مونږ وینو چې دا تحقیقات سر او باسي. خو اندازه دا ده چې هلته څو خامخا به خلک وو چې دوی د ترهلګرو امداد یې کړی وو، ملاتړ یې کړی وو، چې هغسې پورې رسولي وو
او دوی خبر کړی وو. پیر صاحب، که دا لږ غوندې وایي، په افغانستان کې خو یو شمېر ترهګر ډلې داسې دي چې په هغې باندې حکومتي ادارې وایي چې په افغانستان کې ترهګري کوي او ورته د ګاونډي هېوادونو مرستې هم ترلاسه دي، خو نن سبا ستاسو په خیال باندې کومې ترهګر ډلې داسې دي چې هغه د داسې ډول چې کومه خطرناکې خونړۍ حمله او په ډیرو سختو زینو کې تر سره کوي دا غي په شاده چا لاس کې دی شي.
نو افغانستان کو څنګه تاسو یې نن سبا ډیر ګروپونه دی په هغه کې په طالبان افغان طالبان دی هغه کې په القاعده دا هغه کې پاکستانی طالبان او سره وخت دی هغه ته هر ګری کې الته انوال دی ور سره لشکرې ته به دا ټول نه غټ چې کوم الته ګروپ ته او ټول نه خطرناک ګروپ ته او حکومت تور لګي چې اکثر داسې قسمه داسې ډول کوم حمله دی هغه کوي هغه حقانی شبکه ده او حقانی شبکه موږ چې دې نه مخکې هم په کابل کې چې کوم ډېر غټ حمله شوی اسپیشلی داسې حمله چې کوم ټارګټډ اٹیک شوی په هغه کې دا ملوث و دا حقانی شبکه پکې انوالو. نو اوس پورې خو ما څنګه ول ویل چې موږ انتظار کوو چې دا تحقیقات وشي. ما نه دی خیال چې داسې یو ګروپ د کندهار والا هغه داسې ذمہ داری قبول کړي اوس پورې او سیماری چې څو قبولی ما غي تحقیقات هم ډیر ګران وی ویریفیکیشن نه کیږي چې آیا واقعي دي کړي دي کنه دي که خالی اساس سیاسي مقاصد لپاره دا نو استعمالي. بهرحال دا چې کومه حمله دي دا سرکار چې دی کې حقانی شبکه ما اندازه دا چې دا په کینوال دي او هغه یو خطرناک ګروپ ته وترنګرو کې اوس پورې او په کابل او په افغانستان کې چې کوم داسې غټ لیول باندې حمله چا کې سفارتکاران یې پغه کې نور داسې افغان اولس ادارې انوالو وي نو وی باندې حملو کې حقانی شبکه ده. او ابل اورز منګولي دل چې جنرال نیکلسن غرا غلی او پاکستان ته ریزولوټ سپورټ والا مرشل چې کوم د افغانستان کې پاکستان ته راغی او هغه سپیشل بوتل او وزیرستان ته او وزیرستان کې هغه ته ادا خودل او دعوتو خودل پاکستان چې مونږ حقانی شبکه دلتن لري کړی دا هغه اوس وجود دلته نشته. نو مقصد مې دا دی چې کوم حقانی شبکه دا ټول نه خطرناکه ده غوی سره خلک هم شته غوی سره امداد هم شته او غوی سره دا یو کوم سیاسي ورته ویل چې ورته وایي هغه هم شته چې داسې حمله کوي.
قبایلی سیمو کې طالب علمانو په فاټا کې د انګریز د وخت او قانون ختمولو د سیمې په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره یو ستره مظاهره کړې ده. د دغې مظاهرې حال راکوي حمید الله.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو شمېر مسلمان په دغه احتجاجي لاریون کې د ګډون لپاره د بلابلو قبایلي جنسونو راغلي وو. دوی خپل احتجاجي واک د قیوم سټېډیم نه پیل کړو او د ګوانونو د ماڼۍ پورې ورسېدل. دوی د FCR په ضد نارې وخلې او دغه تور قانون بللو. یو زده کوونکی عارف الله محمد وایي
څنګه چې لګي دا د فاټا مسله ده او دی کې چې کوم دی یا جو ای دا یا چې کوم دی پښتونخوا ملي او عوامي پارټي ده لګې دې زمونږ پاټو د پاټا یعنی قبایلو په سر باندې لګې دې خپل سیاست کوي. پښتانه ور سره چې کوم دې زمونږ قبایلو خلک چې کوم دې هغه په یو یونیورسيټي باندې نه سلا کېدل. نو دا پیښور زمونږ د ټولو خوښ دی. دا زمونږ خار دی. دا د پښتنو خار دی. دا زمونږ د راټولېدو ځای دی او مونږ چې کوم دې غواړو چې پورن دي چې کوم دې بلا تاخیر د چا هم دي چې کوم دې شیطانت نه منلې کېږي د چا هم دي سازشونه چې کوم دې هغه ټول ناکام شي او دا د پورن چې کوم دې کې پی کې کې زم کړی شي.
د قبایلی مؤسسین د سازمان صدر شوکت عزیز وویل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو چې د اصلاحات او د پښتونخوا سره د قبایلی سیمې د ګډولو په اړه د ریفرندم کوم دریس خپل کړی دی هغه د قبایلی زده کوونکو او عام ولس د خوښې پر ضد دی. دی وایي
ی فاټا ندی فورن FCR ختم کړل شي یعنی فاټا دی بلا تاخير بلا وجہ په کی پی کی کې شامل کړل شي او فورن دی په 2018 کې د صوبایي الیکشن اعلان هم ورسره وکړل شي او بلدیاتي الیکشن هم او چې دا څوکم لګار راکاوټونو مستر اغلی دی کم زموږ مشران دي نو هغه ته دا پکار دی چې خوده ته دی وګوري یعنی په قبایلو باندې کوم حالات تیر شوه دي نور دی الی د صوبې په نوم باندې یا مختلف طریقو باندې د فاټا ریفورمز کې راکاوټ ما جوړيږي.
یو بل زده کوونکی شاهد خان وویل نور د قبایل د FCR د تور قانون لاندې نه زورول کیږي.
موږ نور د دې تور قانون لاندې وخت نه تیرول غواړو چې څنګه نور پاکستان ته یو قانون لاندې حق حاصل دی هغه قانون موږ هم غواړو چې موږ ته هغه لاندې وخت تیر کړو او د FCR لاندې موږ ډېرې بدې ورځې ولیدې موږ انداد قانون نه غواړو.
د تیر اونې د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی وو چې د فاټات اصلاحاتو د پاره د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټې رپورت با د کابینې پر روانه غونډه کې وړاندې کړل شي او دا سره پورنه هم چې غنی د اصلاحاتو په اړه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپل دریځونه سقدر نام کړی دي. خو وروسته بیا په باجوړ کې وړمبني یاد ګوند د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو پر ضد احتجاج وکړو. که څه هم نور اکثریتي پارلماني ګوندونه د فاټا د اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه کم بولي او د پښتونخوا او قبایلو یو ځای کېدل سمدس غواړي، خو دې سیاسي ګوندونو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځونه بے ضایا او د قبایلی ورس په زیان بللی دي. د کیمرمن هاشم علی زرا حمید الله وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلیویژن پہ خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پرانوریدن کو ڈیو ریڈیو ته یو اړبیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیو زازم غو ساته خبري خبرونه لا هم دوام لري. یو اړبیا ساسو پام راګزو مهم خبرونه ساتو پته.
پرون په افغانستان کې په یو ورځ کې د ترهګرو په حملو کې په کابل، لشکرګاه او قندهار کې د مړو شمیره نږدې 15 تر رسیدلې. د قندهار په حمله کې د عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان هم وژل شوی دي.
ښاغلی اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کندهار او کابل د پرونی ورځو بریدونو په سختو ټکو سره غندلی او ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د خلکو د دښمنانو په لارښوونه وحشت خپور کړی.
افغان پولې ته څیرمه د پاکستان قبایلي سیمو سیاسي فایلینو او طالب علمانو په فاټا کې د انګریز د وخت تور قانون ختمولو او د سیمې په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره لاریون نویسته دی.
امریکې په صدراتي انتخاباتو کې د روس ته مداخلت د تورونو ترڅنګ نن نوی منتخب صدر ډانلډ ترامپ د مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوي او هم د دغو تورونو په اړه به د نوی نومول شوي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه هم نن د سینټ غړي پوښتنه کوي.
او زم واورې خبرونه د تفصیل سره.
په پرونی ترهګر حملو کې په افغانستان کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان پایتخت کابل کې ترسره شوي بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیره 13 تر رسیدلې. افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی او اجرائیوي رئیس عبدالله عبدالله د دغه حملو په سختو ټکو غندنه کړې او دای د بشر په ضد درانه جرمونه بللي او ګواښ یې کړی د دغه بریدونو ذمہوار به پټ نه پاتې کیږي. درغه حملو ذمہواری طالبانو په سر اخیستی. بابل خوا په قندهار کې شوی به میچاودنه کې دار اماراتو 15 سفارتکار وجل شوی. په دغه حمله کې 11 کسان وجل شوی چې اکثریت پکې د افغان حکومتي چارواکو په جوبل شو کې ایالتي گورنر همایون عزیزی او کابل کې دار اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی هم شامل وو. طالبانو دغه حمله نه انکار کړی او ویلي دي دغه چاودنه د حکومت نور مخالفینو کړی و.
او د قبایلی سیمو سیاسي فایلینو او ټولنیز کارکونکو د قبایلی علاقو اصلاحاتو عمل د ځنډ کار کولو پر ضد سترې مظاهرې پیل کړې دي او وایي چې داسې کول به بدې اغېزې ولري. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن دی ریډیو ته ویلي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا په وروستیو کې قبایلي علاقو کې احتجاجي مظاهرې کول او فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کول د اصلاحاتو عمل په لار کې خندان جوړولو او برابر دي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو زر علي افريدي وای په قبایلي سیمو کې نږدې 2 کروڑ خلک هیڅ حقونه نه لري.
په پاکستان کې د مدني ټولنو د فعالینو په زوره د ورکولو لړۍ لا هم روانه ده. رپورټونه وای د پروفیسر سلمان حیدر نه پس په اسلام آباد کې یو بل سماجی کارکون سمر عباس بې درکه شوی دی. مخالفه سیاسي ډلې او د سماجی ټولنو فعالین د دغه واقعاتو ذمہوار د پاکستان استخباراتي ادارې بلي. داخله وزیر چودري نصار علي خان ویلي د بيدرغه کسانو د معلومولو لپاره مرکزی حکومت د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دي. په پاکستان کې په تیرو 100 ورځو کې سمر عباس سلورم داسې سماجی کارکون کې دي چې په زور بيدرغه کیږي.
د امریکای منتخب صدر ډونالد ټرمپ لخوا سېنټر جف سشنز د ټولو لوی سرکاري وکیل د عہدې لپاره نامزد کړی شوی دی، خو د بده خپلې نامزدګۍ د سېنټ لخوا د تصدیقولو لپاره نن په دویم ورځ هم سېنټ تر وړاندې کیږي. د نهې پر ورځ د سېنټ پر وړاندې تر 8 غنټو پورې د پیش کېدو په موقع سېنټر جف سشن تیر وختونو کې د نسلي بیلتون د بیانونو ورکولو تورونه رد کړي سینټ دیش کلر وان نه هم په دې تورونو د خاغلی جف د وفاقي جج د اوهدی لپاره د هغه نامزدګي نامنځوري کړي و.
امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ نن خپل لومړی خبری کانفرنس کوي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د نوموړي ټرمپ لومړی خبری کانفرنس وي. امکان دی چې نوموړي ټرمپ نه به په دې خبری کانفرنس کې د امریکایي استخباراتي ادارو لخوا په روس ته لګول شوي هغه تورونو پوښتنې وشي چې وایي په امریکا کې شوي صدارتي انتخاباتو کې روس مداخلت کړی دی. په امریکا کې اکثره صدران د صدارتي څوکۍ د ګټلو سمدستي پس خبری کانفرنس کوي. ولې ټرمپ په ټویټر خپل واړه واړه بیانونه خو جاری کوي خو لا تر دې دمه یې کوم خبری کانفرنس نه دی کړی چې د خبریالانو پوښتنو ته نیغ په نیغه مخامخ شي.
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډی ور ریډیو دی. زمونږه دا یو ساعته خبری خبرونه په د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خبریږي. قدر من اوریدونکو په امریکا کې نوې صدر ډانلډ ټرمپ به په راتلونکي لسته ورځو کې د امریکې د صدارت څوکۍ سنبال کی او صدر براک اوباما به دغه څوکۍ پریدي. نوموړي اوباما تیر ورځ په شیکاګو کې امریکایي ولس ته خپل اخیری وینا وکړله او ویل چې په امریکا کې په خپل اته کال حکومت کې امنیت، روزګار او د صحت په مدونو کې لوی لاسته راوړنې کړې دي. د دغه وینا وتلی ټکی ښکارا ټکی د ډیو رادیو خبریاله منزا شهید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتو یو جمهوری روایت دی چې تلونکی ولسمشر به خپل د تلو یا د ودایي اخیری ولسمشری وینا کوي. تیر شپه د امریکای اوسنی ولسمشر ښاغلی باراک اوباما هم خپل اخیری وینا د امریکای ولسمشر په توګه خپل ولس ته وړاندې کړل. دی وینا کې ولسمشر اوباما خپل لاسته راوړنې او د امریکا راتلونکي لپاره خپلې هیلې وړاندې کړې. هغه وویل د تیرو اتو کلونو په پرتله امریکا اوس نوره هم پیاوړې شوې او پرمختګ کړی دی. ښاغلی اوباما د خپل وینا پر مهال په شیکاګو کې له ټولو امریکایانو غوښتنه وکړه چې د امریکا دیموکراتیک نظام څخه دفاع وکړي. هغه وویل چې کله دیموکراسي خپل قدر له لاسه ورکړي د ولس ترمنځ نو دیموکراسي به له ګواښ سره مخ وي. هغه د سیمې یعنی افغانستان او پاکستان په حق لکه څه هم نیغ په نیغه څه ونه ویل، خو هلته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې یا مبارزې او افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د هڅو یادونه وکړه. همداشان د هغه دورې پر مهال د امریکې او افغانستان حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون لاسلیک شو. څېړونکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د صدر اوباما سیاسي وراثت کې به سو خبرې تل یادېږي. یو دا چې افغانستان کې د ثبات لپاره یې د امریکې د پوځیانو شمیر زیات کړی و، بل دا چې د افغان سولې لپاره یې په پاکستان تل فشار راوستو. په دغه تګلاره کې ښاغلی اوباما په پاکستان کې د پټو شوو ترهګرو پر ضد تر څو کالو پورې د بی پیلوټه یا ډرون حملو عملیات ترسره کړو. د پاکستان د مخالفت باوجود په دغه حملو کې د ترهګرو ډلو یو شمیر مشران او غړي ووژل شو، چې په وژل شوو کې یو مهم تن د افغان طالبانو مشر ملا منصور یادیږي چې نوموړی تیر کال د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ووژل شو. دغه شان د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله محسود او حکیم الله محسود هم په هوایی ډرون بریدونو کې ووژل شول. په پاکستان باندې د فشار لپاره ښاغلی اوباما مالی مرستو شرایط هم سخت کړي وو. د کیری لوګر قانون په نوم دستاویز کې پاکستان مجبور کړل شو چې د امریکې مالی مرستې د جمهوریت یا دیموکراسۍ د ګټې او ترهګرۍ پر ضد وکارول شي. د نوموړي بل مهم سیاسي میراث د القاعدې پر ضد جګړه وه. دغه جګړه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعدې د پټ شوي مشر اسامه بن لادن په وژنه تر یو څه حده سرته رسیدلې. نوموړي په دغه ښار کې د پاکستان د پوځیانو د اعلی تربیه مرکز نه نږدې یو میل لري تر شپږو کلونو پورې په یو قلعه کې پټ ژوند کاوه. باراک اوباما لومړنی تور پوستی ولسمشر دی چې د 2008 کال راهیسې دوه ځلې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د باراک اوباما ځایناستی ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې پر 16 نیټه د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي د اوباما ځینې لاسته راوړنې به لغوه کړي، لکه اوباما کیر چې د روغتیایي خدمتونو د سیستم اصلاح قانون دی. منزه شهید، واشنگتن دی سی، امریکا. غاگ دیوا
تاسو وایس اف امریکا دیوا رادیو اوری. اف امریکا دی وری دیو د قدر منوریدون کو سم د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ په ټوئیټر خپل یو پیغام کې دا داوا دروغ بللې ده چې روس کني د بدنامولو لپاره معلومات جمع کړي. د منتخب صدر ډونالد ترامپ وکیل مایکل کوهن خبري اعلان او ویلي چې د امریکای د مخبري د چارواکو لخوا ترکري شوی دستاویز کې لګیدلې ده تورونه دروغ دي. نو تفصیل لري په دې حق باندې نصیر احمد کاکر د وایس اف امریکا خبريال په رپورت کې.
مطبوعاتي راپورونه وایي د امریکا استخباراتي چارواکو لخوا د معلوماتو ورکولو په اسنادو کې دا تورونه هم شامل دي چې د ډونالد ترامپ د انتخابي کمپاین مامورین د روسیې له استخباراتو سره یو ځای وو. دا هم ویل کیږي چې د ترامپ په اداسوي جنسي اړیکو هم خبرې سوي. د نوي ټاکل سوي صدر د مدافع وکیل مایکل کوهن خبريالانو ته ویلي چې په اسنادو کې لګول سوي تورونه دروغ دي او د ترامپ د بدنامولو لپاره جوړ سوي دي. هلته په مسکو کې د روسیې د صدر ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ ویلي د داسې اداګانو هدف د روسیې او امریکا اړیکو ته زیان رسول دي. هغه ویل له کرملن سره داسې معلومات نشته چې ترامپ ته زیان رسوي او دا چې دا خبرې رښتیا نه دي او جوړې سوي خبرې دي. تیره اونۍ د امریکا ځایي استخباراتو نوي ټاکل سوي صدر ډونالد ترامپ ته ویلي و چې روسي مامورینو ادعا کړې چې ترامپ ته په شخصي توګه زیان رسوونکي او مالی معلومات لري. حکومتي منابع د دې پخلای کړی او ټینګار کوي چې په اسنادو کې موجود معلومات لا تر اوسه تصدیق سوي نه دي او د یوې شخصي کمپنۍ لخوا جوړ سوي دي. د تیری جمعې پر ورځ ښاغلي ترامپ ته د غیر مصدقه معلوماتو خلاصه په دوو ورکو ورکول سوې وه. نوموړي ته د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د روسیې د اداسوي مداخلې په اړه هم معلومات ورکول سو. صدر اوباما ته هم ورته معلومات د پنځشنبه په ورځ ورکول سوي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې یو پخوانی مامور ایوان مکمولن په خپل یو ټویټ کې ویلي د ترامپ لخوا د روسیې د دفاع او صدر پوتین د تعریف کولو تر شا به حتماً څه وجه وي. د ترامپ د دې ټویټ وروسته چې دا معلومات یو دروغ خبر ګڼلی، مکمولن ویلي ټاکل سوي صدر له پکار ده چې د یو بل داسې هیواد لپاره د خپلې مینې وضاحت وکړي چې امریکایي ډیموکراسي ته زیان رسوي. سی این این په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ دا رپورټ ورکړی و، خو زیانمنو معلوماتو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو د بس فیډ په نوم ډیجیټل میډیا په خپله ویب پاڼه دا معلومات خپاره کړي چې ادعا کوي دا هغه تفصیل دی پکې د روسیې په حکومت له کلونو راهیسې د ترامپ د مرستو تورونه دي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ په سینټ کې د وینا په وخت باندې د کلدم تنظیمونو او د فرقیزو ډلو ترمنځ په خبرو اترو باندې د مخالفو ګوندونو لخوا د سینټ نه احتجاج شوه دی. تفصیلات اورو چې ولې دغه ډلې په سر باندې د مخالف سیاسی ڈلے والے دا سینٹ نا احتجاج کو کما خبر اوات دغه تفصیل را کوي د ډیو ریډیو خبريال را بیا پیر.
د کورونو چارو وزیر چودھری نثار سینټ کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې فرقایي او تراګری ډلې یو شان نسی کېدای چې پرې سخت کړکېش را منځته سوي دي. مخالفو ډلو د سینټ څخه واک اوټ کړی دي او څېړونکو هم وایي چې د حکومت ته دغه رویه له سبب نسی کېدای چې هغه فکر د منځه یوړل سي چې تندروي او تراګری ته وده ورکوي. وفاقي وزیر چودھری نثار سینټ کې خپل بیان کې د کلدم تنظیمونو د درجه بندي وړاندې کولو په محل ویلي چې کلدم فرقایي تنظیمونه د کلدم د تراګرو تنظیمونو په شان سیکه دی. سرګند دی وی چې د تیر کال په 8 اگست په کوټه کې پر وکیلانو کې دونکي ځان وژن کې برید چې په کې دا وی څخه زیات خلک وژل سوي وو. په لټون کې رپورت یې د سترې محکمې قاضي فایز عیسا جوړ کړی و چې په کې پر وفاقي او صوبایي کورونو چارو وزارت سختې نه وکی سوي وي او ویل سوي چې حکومت د تراګرو په ضد عملیاتو په اړه د کشمکش کار دی او په قامي امنیتي تګلارې عمل نکیشی. رپورٹ کې دا هم ویل سی وی وو چې هغه کلادم فرقایزه تنظیمونه چې په بیلابیلو فرقایزه پیښو کې ککړ دي چادرین ساریه د مشرانو سره څو ځله لیدلې دي. په دا خلکو کې مولانا احمد لودھیانوی هم شامل دی چې د درې کلدم تنظیمونو مشر دی او دغه لدنې د اسلام آباد په رزون کې په پنجاب هاوس کې سوي دي. خو کورونا چارو وزیر په سینټ کې خپل په بیان کې ویلي دي چې فرقه ییز تشدد د تیرو 1400 کلو راهیسې روان دی. چادرې نثار دا هم ویلي دي چې څه ډلې مکمله تراګري او څه یوازې په فرقه ییز جګړو کې ککړ دي چې ورته تراګر نه سی ویل کېدی. د دې پر دغه بیان سینټ کې مخالفو ګوندونو واک آؤٹ کړی او د دغه واک آؤٹ مشري کوونکی د ایم کی ایم سینیټر طاهر مشدی ویلي چې د کورونو چارو د وزیر دغه بیان د حیرانۍ وړ دی. ویلي چې دغه فرقه ییزه ډلې ډېرې خطرناکه او د طالبانو څخه هم زیاتې سالمه دي. د حکومت د فرقه ییزه تشدد سیوا کولو سیمواره ګرځولې او دا یې هم ویلي چې دغه فرقه ییزه تنظیمونه هم تراګر ډلې دي. د څېړونکو هم وینا ده چې حکومت خپل د مقصدونو لپاره دغه فرقه ییزه ډلو ته تراګري ډلې نسی ویلې. د عوامي نېشنل ډلې مرکزی مشر افراسیاب خټک د ډیوا ریډیو سره خبرې کې وایي
پاکستان اوس پورې راونو ته د شپږ زره پاکستانیان دهشتګردۍ کې ځانونه لاسه وکړو شهیدان شوي دي. خو دا ده چې د حکومتونو یو واضح موقف خیانت په هغې وجه نه دا مشکلات دي پاکستان.
بل اړخ ته دفاعي څېړنکار حسن عسکري هم دیو ریډیو ته خبرو کې د دغه ډلو ترمنځ فرق کول یو مسخره ګرځوي.
نتائج نکلتے ہیں معاشرے پہ دیکھا جائے تو وہ نتائج تو ملتے جلتے ہیں کہ وہ دو سیکٹیرین تنظیمیں بھی دہشت گردی کرتی ہیں.
پا معاشرے کی کا نتیجے وقت السین و یو شائندی فرقہ ایزا ڈالی ہم تراغری کبھی خو حکومت هغه ډلې چې په پنجاب کې موجود دي او تشدد کوي او خلک وښني هغه د بچ کول لپاره دوی ته د فرقه ییزه ډلو نمونه ورکوي. ولې چې حکومت ویره لري چې کچري داسې وسو نو په پنجاب کې په سیاسي توګه کمزوره کېدای شي. د څېړونکو وینا ده چې د حکومت د تراګرو ډلو د زغملو دغه رویه څرګندوي چې حکومت تراګري ختمولو کې سنجیده نه دی. دوی دا هم وایي چې د دې له سببه نسي کېدای چې هغه فکر د منځه یوړل سي چې تندروي او تراګري ته وده ورکوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادل شی
زمون دا وے پانے پتہ دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د قدمونو اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد یو نوې پیښه چې د نوخار ضلع سره تعلق لرونکې یوې 28 کلنې جینۍ په کیسه ورکړې ده چې د کورنۍ تشدد او د سوځولو ښکار شوې وه. په پاکستان کې د کورنۍ تشدد د پرله پسې واقعو په هکله د بشري حقونو ملاتړ کوونکو او بیا د عامو خلکو اندېښنې چې دي هغه بیرته رابر سیرا کړی دی او دوی غوښتنه کوي چې د کورنۍ تشدد پر ضد کوټلي قانونونه جوړ کړی شي او بیا د ملزمانو پر ضد سخته کاروایی هم وشي. نو تفصیل لري ریاض حسین په دې تفصیلی رپورت کې.
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د کورنۍ تشدد له امله د یوې ماشومې توی به زخمونه لا ورغلي نه وو چې هم په مرکزی ښار اسلام آباد کې د ټولو نه غټ هسپتال پیمس کې د نوخار ضلع سره تعلق لرونکې عظما بیګم د کورنۍ تشدد او سوځولو نه وروستو سا ورکړې ده. عظما بیګم د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع اذاخیلو کې د خپلې کورنۍ خاوند خواښې سخر او لیور له طرفه په پیټرولو باندې سوځولې شوې وه. خو په دغه پیښه کې ککړ ملزمانو د عدالت نه د ګرفتارۍ نه وړاندې خپل زمان ضمانت هم کړی دی. رپورټونه وایي چې اتیش کلنا عظما بیگم د کورنی تشدد نو وروستو د دسمبر په 13مه نیټه په اداخلو تاڼه کې مقدمه هم درج کړې وه، خو دوه ورځې وروستو د خپل کور کسانو د خاوند په شمول هغه په پیټرولو اوس وزوله. په پوری توګه دغه ښځه پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال او بیا وروستو مرکزی ښار اسلام آباد ته منتقل کړې شوه، خو په هسپتال کې عظما بیگم د زخمونو د لاسه سا ورکړه. د هغې تره سمین الله ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال مطالبه وکړه چې مرکزی او صوبایي حکومت دې هغوی ته انصاف ورکړي. په نوخار ضلع کې مقامی ذریعے وایي چې دغه پیښه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په حلقه پی کې 13 کې مخې ته راغلې ده، او د مقدمه د جوړولو باوجود اته کسان د پولیس د عدم دلچسپۍ په وجه باندې د گرفتاری نه وړاندې ضمانت هم ترلاسه کړی دی. څېړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا ټوله صوبه کې د سوځېدلي کسانو د پاره هیڅ سهولتونه موجود نه دي، او دغه سوځولې شوې زنانه په مرکزی ښار اسلام آباد کې هم د غربت له کبله په وخت د علاج کولو نه محرومه پاتې وه. په اسلام آباد ښار کې د ایسټ سروایول فاونډیشن مشر محمد خان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په پیمز هسپتال کې هم د غریبو خلکو لپاره د علاج هیڅ بندوبست نشته. د هغوی وینا ده چې هغوی د دغه زنانه د ژوند د بچ کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د هغوی پوره پوره علاج هم ونه شو. سیڑنے وائج پا پاکستان کی دکال 2004 نا ترکال 2018 پورے درے ذرا درے سوا اتاو یا کسان چې پکې اکثر خځې شاملې دي په تیزابو یا کورنی تشدد له امله وجلی شوې دي. په دې وجلی شوې کسانو کې څه کم 2000 د کورنی تشدد په وجه باندې مړې شوې دي. د غیر دولتي ادارې وایټ ریبن وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 2015 کې 144 خځې د کورنی تشدد په نتیجه کې وجلی شوې دي، چې پکې 144 په مرکزی ښار پېښور، 15 په مردان ضلع، 14 په کوهاټ او 19 په مانسهره ضلع کې وجلی شوې دي. د دې نه علاوه په خیبر پښتونخوا کې په کال 2015 کې د غیرت په نوم وجنو کې 978 ښځو او سړو ژوند لاسه ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو تنظیمونو په دغه پیښه باندې بد ویلي دي، او د صوبایي حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې د ښځو د حقوقو لپاره دی په پوري توګه قانون جوړ کړي. په دې حق له انساني حقوقو کارکونکو تیمور کمال ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په صوبه کې تر اوسه پورې جوړ کړی شوی بل نه دی عملي کړی شوی.
دا خو په دې یو میاشت کې تقریبا د 14-15 پیښه ده. یو خو د عظما بیگم د خبره شو، یو چې کومه تاسو د ماشومې خبره وکړه، درې سلور ورځې مخکې په ټاباد کې د یو خځې نه پوزه کټ کړې شوې ده. سلور کاله تیر شو، خو صوبایي حکومت چې کوم دی د ښځو لپاره نه څه قانون پاس کو نه څه بل جوړ کو. د ډومېسټک وایلنس بل نو هغه عموم کله وای اسلامي دی او کله وای غیر اسلامي دی. دلته خو د خلکو ژوندونه لکه دا دغه کیږي، په کار ده چې دای معنی سنجیدګۍ سره غور شي او د دې لپاره څه قانون جوړ کړی شي.
یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره په صوبایي سطح باندې پراوینشل کمیشن فار وومن هم جوړ کړی شوی دی، خو بیا هم په کورنی تشدد کې زیاتوالی مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
قدر من اوریدون کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قبایلی علاقې د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو او هلته سیاسي اصلاحات او د تور قانون د اف سی آر د ختمولو قانوني حل زلي ګړندې شوې دي، خو د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې مشري محمود خان اچکزی کوي دا غوی په اړه باندې ویل کیږي چې دوی د دغه اصلاحاتو او د دغه فیصلو په لار کې خندان راولړی سیړون کی یو د سماجی ډلو کارکونکي هغوی دا وایي چې دغه سیاسي اصلاحات که په قبایلي علاقو کې ونه شو او د صوبې سره دغه سیمې رايو ځای نشولې نو ډېرې بدې اغیزې به ولري. تفصیلات اورو د ډیور رادیو خبريال ارشد مومنه.
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجي کارکونکي وایي د قبایلي علاقو اصلاحات او عمل د ځنډ ښکار کول به بد اغیزې ولري. د فټه سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وایي جمعیت علما اسلام په درمان ډلې په وروستیو کې قبایلي علاقو کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي او د پټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کوي او د ریفرندم غوښتنه کوي. نثار مومن په وینا جمعیت علما اسلام په درمان ډله ځای پر ځای غونډو کې په پټه کې د شریعت نپاس غوښتنه هم کوي کوم چې د اصلاحاتو عمل په لار کې د خندانو جوړولو برابر ده. دی وای باید چې قبایلي علاقو ولسته ورپېښې مسلې په نظر کې وساتل شي او حکومت زر تر زره د اصلاحاتو او پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو پریکړه وکړي.
آیا دا دشګر په پنجاب کې نشته؟ آیا دا دشګر په کراچۍ کې نشته؟ آیا دا دشګر په لاهور کې نشته؟ آیا دا دشګر په ملتان کې نشته؟ دا په مورید کې کې نشته؟ خبره دا ده چې موږ دا ول هلته چې کوم دشګر دی نو دا هغه نوم دی نو دا هغه د نوم په خلاف باندې کاروي کیږي. دا قانون هغه کش پسې ګرځي دلته کوم نوم دی نو بیا ټول قوم راګر کړی نو دا قوم د ستونزو سره مخامخ دی. موږ دا نظام په دې وجه ختمول غواړو. موږ وایو چې مجرم ته د سزا ملو شي، هغه ته د سخت نه سخت سزا ملو شي، بلکې زمونږ دا هم مطالبه ده چې په نشته د چن پلان باندې صحیح عمل وکړي چې دا دشمنی د جنګ نه ختم شي. کدا و پاتې شي نو دا قبایلی سیمه بعد نور لري سنگینو خطراتو سره مخامخ شي.
د انساني حقوقو لپاره کارکونکو زرلی پریده وای اپسیار قانون لاندې قبایلی ولس د بنیادی انساني حقوقو نه محرومه ساتل شوی دی.
دوه کوله خلک دی، دوه کوله خلک نه د خزو حقوق شته، نه د سړو حقوق شته، نه بوډاګانو شته، نه ماشومان شته. بالکل زناور غونتا هغه کنسیډر کی هغه تر عمل کیږي او دا ریپورت کیږي نه دا په یو پی آر کې ناراضي ځوان چې دوکرو خلک دا ټول بالکل هیومن رائټس فری زون کیږي دا غي هیڅ قسم حق او رائټ نشته.
سیولون کې وای په قبایلی علاقو کې د بدامنۍ یو لوی وجه د هغه ځای خلکو باندې لاګو قانون او بنیادی انساني حقوقونه محرومه ساتل دي او که قبایلی ولس نور دغه نظام لاندې وساتل شو نو امکان دی چې ترهګري او سخت دریزي پکې نور هم وده ومومي او ځینې سیاسي ګوندونه بیا دغه عمل نه ګټه پورته کول غواړي. د جمعیت علما اسلام غړي وای دوی د اصلاحاتو عمل مخالفه نه دي خو غواړي چې د قبایلی ولس نه د ریفرندم یا جرګې د لارې پښتنه وشي. خو مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سماجي ټولنو کارکونکو نظر لري چې د قبایلی سیمې ولس نه پښتني عمل اصلاحاتو لپاره جوړې کمیټې کې ترسره شوی دی او بیا بیا دا غوښتنه کول د اصلاحاتو عمل په لار کې د خندانو جوړولو برابر دی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. کلیر هولینګ ورت داسې خبریاله وه چې هغې د دویم جنگ عظیم د خورېدو لومړی خبر خپور کړی و. قدرمن اوریدونکو د یو سل 15 کالو په عمر کې هغه په هانګ کانګ کې په حق رسیدلې ده. نو موړې داسې د جنگ د میدانونو نه خبري علي کړي وا چې داسې ډېرې کمې سیمې به پاتې چالته به جنگونه او دی به ورته ځان نه رسولې. په دغه کې د نړۍ د یو شمیر سیمو تر څنګ هغه کشمیر ته هم رسیدلې وه او د هلته نه یې هم خبري علي کړې وه. قدرمن اوریدونکو وایس آف امریکا دیور ریډیو ته غوږ وسئ. سو شیبو کې به یو وار بیا راځو، تاسو ته به مهم خبرونه وړاندې کوو.